دولس بجې شپې سلامونه احمد شي بریم داسه جیرړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تیرو نشتې دریو نیو کې ل دوه لکو ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیه څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت تویان د عبدالمطلب حقانی له قول خبر ورکوي چې په دې ډله کې یو شمېر بندیان هم شامل دي. شاغلی حقانی هم د رسول نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نشتې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هر رو لسو کورنیو کې نه یې دې ته اړ وسي چې د خوړو څاښتونه راکم کړي یا د خپلو ورسنیو اړتیاو لپاره نورې پیسې پور کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې د کډوالو جبري ستنېدل، زلزلې، وچکالۍ او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. د راپور له مخې چې له 8 څلوېښت زره کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی شي چې له نیمایي ډېر راستنه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري، له خپلو روغتیایي خدماتو تیری شي او د دې نوي سلنه پوره وړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو نور هم زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستي کوي ژور اغېز کړی دی. ترکی چارواکو نن اعلان وکړ چې په ګرجستان کې د لویدلي پوځي بارونکو الوتکې ټول 40 کسان مړه شوي دي. د ترکیه دفاع وزیر یاشار ګولر په اکسپانه کې په یو بیان کې وویل چې د دوی زړور همکاران هغه وخت مړه شول کله چې د سی یو سلو دیش پوځي بارونکو الوتکه د ګرجستان او اذربایجان ترمنځ پولې ته نږدې وغورځېده. الوتکه د سه‌شنبه په ماښام له اذربایجان څخه الوتنه کړې وه او ترکیه ته روانه وه. د پیښه علت تر اوسه نه دی معلوم. د نړۍ ډیری مشرانو په شمول د اذربایجان او جورجیا او د ناتو عمومي مشر مارټوټه د پیښه په اړه ترکیه ته خوښي څرګنده کړې ده. په ترکیه کې د امریکا سفیر ټام بارک له ترکیه سره د خپل هیواد پیوستون څرګند کړ. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي او ویل کیږي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر او څباندې 55% خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رای په شرایطو له برابره ولو 21 میلیونه وګړو څخه له 12 میلیونه ډیرو خلکو رای ورکړي. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 1.5% و. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 48 ساعتونو کې او وروستي نتایج راتلونکي اونۍ اعلان شي. اټکل کېږي چې سر اعظم محمد شیا سوداني سیاسي بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکي شي. خوشحالي ونه شي کولای د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. عراق وروسته له دې چې متحد ایالاتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه، د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه تر رسیږي، په روسیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي اسرائیل د غزې ماشومانو د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلو د انتقال مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین پراخ کمپاین پیل کړی دی، خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي چې 1.6 میلیونه ستنې او هغه یخچالونه چې د هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویاند ریکاردو پایرس وویل د ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیل اجازه ته په تمه دي. د اسرائیلو د پاوځ هغه څنګه چې پر مرستو څارنه کې وویل دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخنه نشي، خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس په د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کله مونږ وکړه لې سکون کو زه برښنا خوړی او زره به هم تاسو ټول تشرا غلاس په ما د یو لسم ټولګي جغرافي مزمن 15 لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کله مونږ وکړه لې سکون کې برتر او غوړ او صحت مند او سټیج او د صحت جامې بوم پتن خو زه سکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سره یو زره به هم یې لای کوم چې مخکې له دې نه تاسو د نن ورځې لوست پیل سي تاسو ټول کله مونږ سکون کې به له خپل ځانون سره د یو لسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. که درمونه وکړلی زده کوونکو نن ورځ مو ستاسو 15 لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمونه زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کترمن زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا د څه خاص څه ونه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکرو منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیجن د نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دې بڼې ته تغیر غلي دي او د دغو بڼو د تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی سو درنو زکونکو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپله د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کله درنو زکونکو زموږ او ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت لري د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه چې د ډبرو سکرو بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کول لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انټریس سکاره په نوم سره یې دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کومه اندازې سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره د شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مها مسول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازې هغه د کاربن اندازې په کما یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د تر څنګه درمن زکون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتل سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوشته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې چی رنگ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنه زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادیږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالې سکونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لن ډول سره موږ وایو، څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د خیر د ډبرو سکاره دي، درېم د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې د دغو سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدنو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم شنن د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی، او همدارنګ جنوبی ولیس دی، د دې تر څنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لوی سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر لوی زیرمې لري، چې له هغوی لوی صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د واهیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویل کېدلو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه بلو، چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخه جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندی تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا یې هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مرتب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم چې نن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه څخه منځته راځي. نور نو کتر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من او غلری سکون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشرق واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزله سم لوسته. هله د تاسو ټول قدر من او غلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیر او د صحت چم په تنوی نو قدر من سکون کو مخ له دین شي زاد نن ور سی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من سکون کی باید تل په سیر خپل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر د نن ور زی د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او همچنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپله د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مروجه ده، یا هم په دودیزه توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحیت د لومړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځه کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 15مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبې چې ده د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه، دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دی یو د بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي، او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه شیده درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه شیده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شیدونکي، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې د قدرمنو زده کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی، د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات باندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې په دې ژبه کې په خپل پخواني فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکون کو تر دې تم پرې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنه ځکونکو کچیر مرو تاسو خپل شاوخوا چپریاله موهیت متوجه او سیرو هغه پرمختګونه چې د پهنی په بیل بیل برخو کې رامېسه شوی دي، هغه کچیر مخابرات او سیږي، هغه کچیر د سپورمکی معلومات او سیږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیږي، هم ټکنالوژي او سیږي او داس نور هغه کومې لاسترولنی چې په نړۍ کې په خانه وي موجوده او وس وخت رامېسه شوی دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکه او ارتباط ټینګولو لامل ګرځیدل دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوښۍ او حاصلت په هر کې وپوهېږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیرې د صنعت په باره کې وي، کچیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیرې په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوې عصري ټکنالوژي ته شوی ورسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغه څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کدر من زکون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې مراد تاسو یې په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي دا مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچيري د بدري مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاندې وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټي وسایلو په واسطه سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چې دی هغه زموږ استاذ په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمهور څخه وشمیرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل مو تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري، کچیر مو تاسو غواړو د هیواد د جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافي ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمه د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره باید دی وسیم څخه بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څخه بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سر تر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې ستراغله چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاذ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راتاس ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډ او ورستي د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکې دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسام د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د علاقه مند
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 1 1.
د ازادۍ میلمه. درنو اوریدونکو، اسمت څاروان يم، سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپل خلکو د خبرولو لپاره ژباړې کوي. عبدالحاجی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هر کلي ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف، ما په دغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما تر ژباړلی وای زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای زه زما یې مرسته کړې وای زما یو ډول حوصله افزایی راکړې وای یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه شوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړ؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به وچ خلاص شول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ بس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یې هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند راسره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته م ونه ځم. د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماته لسی زموږ د طرفه. او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنې څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم امر واخ شاید لګولې دي
د سدی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي په 2000 کال کې چې مکل کتاب پیلوي ز په دې اسنوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب ز داسې بیخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2000 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي ز په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولې دل چې انټرنیټ ساو ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپېژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس د پاره په کار داده چې بیخي څو کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یو نفر څخه د دوه نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیس کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسري ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کو نو د دې سما ته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کښنی مجله غونډې کتابو دا ځنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی وو هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2018 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې ژباړلې دي څوک چې وشي وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلې چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولي کې دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلې یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بی شی جالب زکل کله د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پروژو با ادبیات را واخو دا پشتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری دیر 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 جالب اثر لیکلی دی او که پر دغه باندې پر تذکره لیکوم لو باندې را واخو نو پر زینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چه کار کړی بی خی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی, ډیر مهم دی, ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې اصطلاح کاری جوی گاڈ گفٹیڈ, نو علامہ حبیبی گاڈ گفٹیڈ دی زمش په هر موضوع, زمش په هر شعبہ, زمش په هر اڑخ کې, هر کلتور, سیاست, تاریخ پارس کې. کې پر سیاست باندې راوخ ما سر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوری تاریخ کسم په علامہ حبیبی سره کوټلی نه دي, سره دغه کړی نه دي, فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی, د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپات وه. دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به زه چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي, یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو, نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي, 80% آثار یا 15-20% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کسه نشي کولی چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته, چیرته زیږیدلی یاست, مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي, په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي, مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستي دي. پلار مې عالم و, مذهبي دیني عالم و, هغه مې د پلار څخه لوستي دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو, کلي ته ځو, وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی, البته د غټوالي وروسته ځو راځو. د هر وخت ځو, د اوسېسي څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته, کلي ته, کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته, انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي, ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي, ځینې بیا یو څه ترخي وي, خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم, حتی ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودله, ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ شوی, چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی, چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو, زه په هغه دکان کې ناست وم, کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی, بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه سو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي, موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو, چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی, دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند, او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم, ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي, البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خبرندوی ټولنې د کابل څخه ماته آل راکړه چې طبقات ناصری ته چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم او کاتو اوشتم تاریخ د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندویه ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړ، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه ویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې؟
خبرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ او چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نور کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خدا سي کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خدا سي ویل سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېد علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه یاد کوي کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه د نومونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر هد تیموریان، خط و نوشتهای کهن افغانستان، مادر زبان دری. دا نومونه خو مې زین ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي، او چاپ شوي چې دي د افغانستان تاریخ، د رسري ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو، د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دا چاپ شوی دی، دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره مزوي پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کې، نو به یې ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالی، د یووالی، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ganam gundere be me غنم رنگ زوانی مرگر.